سلامونه او ستړي مسي وخت په خیبر پښتونخوا کې د ماځګار 15 بجې سوې. قاسم خان مندوخیل مو د نورو همکارانو په ملتیا د مشال ریډیو رواني یو ساعت خبرونه ته هرکلی کوي. ولسمشر کرزی سبا پاکستان ته په سفر ځي او د امریکا د سی ای ای مشر وای د القاعده پر ضد د پاکستان همکاري ډیره مهمه ده. دا او نور خلومړی اسرار علم مامند د مشال ریډیو له ځایی او جهانی خبرونو سره.
اول د مهم خبرونو سره ټکی د پیخور متانو سیمه سره نږدې په یو ریموټ کنټرول بمی برید کې د امن لخر څلور غړي وجل شوی. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو طالبانو په یو چیک پوسټ برید کړی چې پکې اته امنیتي الکار وجل شوی. او افغان ولسمشر حامد کرزی با په خپل دورځنی دوره سبا له پاکستان ته ځي. اوس د خبرونو تفصیل. د پیخور سره نږدې د متنو په سیمه کې د امن لخر په یو ګاډي ریموټ کنټرول بمی برید شوی چې په نتیجه کې یې څلور تنه وجل شوي او درې نور جوبل دي. جوبل کسان د پیخور لیډرنګ هسپتال ته وړل شوي دي. د دې پیښې په اړه د متنو د تانې ایس ایچ او عبدالغفار وایي د یادونه ول ده چې په دغه سیمه کې وخت په وخت د امن لخر غړي د وسلوالو ډلو لخوا په نخه کیږي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي بیګا د شپې ناوخته په شمالي وزیرستان کې وسلوالو طالبانو په امنیتي ځواکونو برید کړی چې په نتیجه کې د رپورټونو له مخه د دواړو خواوونه په ګډه شل کسان وژل شوي. د چارواکو په وینا په درنه او سپکا وسله سنبال خواوشا سل وسلوالو په مکین سیمه کې په یو چیک پوسټ برید وکړو چې په ترس کې یې اته امنیتي اهلکار ووژل شول او دولس نور جوبل شو. د پاکستان امنیتي ځواکونو یو چارواکي رایټر خبري اجانس ته ویلي په ځوابي کاروایي کې دولس وسلوال هم وژل شوي دي او پنځه نور جوبل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د خبرونو تر مخه په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد ډرون بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. تاسو د مشال لريونه خبرونه وري. د کراچي ښار په بیلابیلو برخو کې تیرو څلورشتو غنټو کې د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو کې پنځه کسان وژل شوي دي. وژل شوو کسانو کې یو تن د عوامي نېشنل ګوند غړی هم دی. د کراچي پولیس وایي چې لومړی پیښه هغه وخت را مخته شوه کله چې په لی مارکیټ سیمه کې ناڅرګند وسلوالو په یو هوټل ډزې وکړې چې په ترس کې د هوټل یو کارکوونکی وژل شو. د تشدد بله پیښه د قصبه کالونۍ په بازار کې رامنځته شوې چې پکې یو تن وژل شوی. د دې تر څنګه د کلپټن په سیمه کې نیم امنیتي اهلکارو یا رینجرو یو 25 کلن ځوان په ډزو وژلې دي. د دې ځوان د وژنې پر ضد په کراچۍ کې د خلکو لخوا احتجاج هم په نظر راغلی دی. د بردیر په برول سیمه کې په صابر کلی کې یو ګاډی د سړک غاړي بمی چاودنې ښکار شوی چې پکې دوه کسان وژل شوي دي. د برول تاڼي پولیس وایي په دې ګاډي کې په سونی دره کې د پاکستان او افغانستان په پوله پراته د سکاوټ ځواکونو لپاره وسله وړل شوې وه او په واپسۍ کې دا ګاډی د بمی چاودنې ښکار شو. د پیښې په اړه د برول تاڼي یو پولیس چارواکی وایي
صابر کړی نه سواد بیګا تری ورته سکاوټ ولې سامان مان وړو یو پیسې کې سار راتلو دغه سره ریموټ کنټرول دوم سه د ماکی سره وړو شوې دي.
یادونه ول ده چې څور ژوند په بردیر کې د شلتلو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د پاکستان امنیتي کارو ترمنځن خطه کې 28 امنیتي سرتیري وژل شوی وو. افغان ولسمشر حامد کرزی با سبا له د پاکستان په دورځنی سفر روانيږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مشالې سره په خپلو خبرو کې ویلي افغان ولسمشر با پاکستانی چارواکو سره د امنیتي حالاتو په ګډون په دوړخیزه مسلو خبرې ترې وکړي. یره دوی چې دینه اولاندې د روان کال د اپریل د میاشتې په 14 نیټه د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم د افغانستان دوره کړې وه. د امریکا ولسمشر بارک اوباما لخوا د افغانستان لپاره خوښ کړی شوی نوی امریکایي سفیر ویلي هیواد یې د افغانستان نه په مکمله توګه نشي وتلی ځکه چې دا راز به دغه هیواد یواری بیا د ترګرو لپاره محفوظه ټیکانه وګرځي. ټاکل شوی ده چې راین سی کروکر به د کارل اکیمبری پر ځای افغانستان کې د امریکا نوی سفیر وي. امریکایي کانګرس په وړاندې ښاغلي کروکر وویل امریکا له پکار دي چې په افغانستان کې موجود چیلنجونو ته په کتو سره دغه هیواد د پرمختګ لپاره خپلې ژمنې په پام کې ونیسي. کروکر وایي
The reason that most of the problem is in Pakistan
واضح خبر دادا چې ډیر ستونزه په افغانستان کې نه بلکې په پاکستان کې ده او اوس چې امریکا د افغانستان نه د خپل ځواکونو مرحله وار وستل شروع کوي نو دا خبر یقیني کول پکار دي چې وسلوال د پاکستان د پټنځینو نه واپس افغانستان کې ځان له پټنځینو جوړ لکړي څه مو د وړاندې د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي وو چې د روان کال د جولای په میاشت کې به امریکایي ځواکونه له افغانستان وتل پیل کړي تیره شپه د ننګرهار ولایت په سرحدي ولسوالۍ دور بابا کې د یو واده په مراسمو وسلوالو برید ترسره کړی چې پکې 9 تنه وژل شوي دي او 15 تنه جوبل شوي دي د پیښې په اړه د ننګرهار ولایت د والي ویاندو احمد ضیا عبدالزی وای دغه برید د دولت د مخالفینو لخوا ترسره شوی دی
همدې کور سره په خوا کې یو بل کور جرام سوځېدلی دی یو سره چې موټر پکې هم سوځېدلی دی ولسوال صاحب معلومات دا دي چې د دوی په تاسو چې اوسه پورې راټول شوي دي دوی کومه شخصي دښمني نه درلودله ولې دا د ولسوال صاحب د تره زامنو د ډلې نه و ښایي کوم سیاسي اړخ ولري
تر دې دمه د دې برید په اړه چا پر غاړه نه ده اخیستې او پلټنې روانې دي نن د بلجیم په سرخار برسلس کې د نیټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو یو غونډه روانه ده ریپورټونه وایي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د روان لس کلن جنگ د پرمختګ په اړه خبرې وشي دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې امریکا به د روانې جولای د میاشتې نه د افغانستان نه د خپلو ځواکونو وستو اولنی پړاو شروع کوي د نیټو د پلان تر مخه د امریکا په شمول ټول اتحادي ځواکونه به را روانو څو کلونو کې د افغانستان نه وځي او تر 2014 کال پورې به د امنیت ساتلو ټوله ذمواري افغان حکومت ته وسپاري رپورټونه زیاتوي چې د نیټو مشرانو به د اوسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د طالبانو او نورو سغدریزو وسلوالو پر ضد د جنگ په حواله هم خبرې وکړي دا تر دې مهاله تمشال خبرونه
بیا ستړي مسي له اسرار العالم من څخه مو خبرونه واوریدل لما قسم خان مندو خیل سره به د مشال ریډیو په دې روانه خبرونه کې واوري ولسمشر کرزای سبا پاکستان ته په سفر درمی له دی هوا د به ته میچوي
زه فکر کوم چې اوس پاکستانی چارواکي مجبور دي چې باید یو ډول نه یو ډول رښتیا ویلو ته مخه کړي او خپله کلاسیک ډیپلوماسي هغه را بدله کړي د افغانستان په استعمال
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې د روانې میاشتې په سر کې د بره ډیر پیښې ذمہوار افغان حکومت هم دی چې د وسلوالو په برید کې 25 امنیتي کسان وژل شوي وو
او څه شو د امریکای فوجونه او څه شو د افغانستاني فوجونه سګونو تعداد کې د اړیا راځي خلک راځي په زمام په علاقې او زمام په کلو باندې حملې کوي او ګناه خلک کوي
د خیبر هوسیدون کې په خپل هسپتال کې ډاکټران او سہولتونه غواړي
نه په هسپتال کې سریشته او نه دوايشته او نه خوش سپیشلیست ډاکټرون شته
دا نور د مشال ریډیو په روانه یو ساته خبرونه کې د افغانستان ولسمشر حمید کرزی د ولسمشر آصف علي زرداری په بلنه په یو دوه ورځنی سفر سبا د جمعې ورځ پاکستان ته تلونکی دی د پاکستان د حکومت په خبره کړی بیان کې ولسوی چې د ولسمشر کرزی له سفر سره به د دواړو گاونډي هیوادونو او خلکو ترمنز اړیکی پیاوړي سي خو نوموړی په داسې حالاتو کې اسلام آباد ته سفر کوي چې په دانشدو کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک تور لګولی وو چې وسلوال طالبان له افغانستان راوړي او د دوی پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي چې یوه پیښه یې د بره دیر د بروال په سیمه کې رامنځته شوې وه په اسلام آباد کې د مشال خبریال احمد الله په دې اړه نور حال راکوي
افغانستان صدر حامد کرزی بعد جمعه په ورځ د پاکستان په دوه ورځنی دوره اسلام آباد ترازی د خارجه دفتر لخوا جاری کړی شوی بیانیه کې ویلې شوی دی چې ولسمشر حامد کرزی د صدر آصف علي زرداری په بلنه د پاکستان دوره کوي بیانیه تر مخه حامد کرزی په خپل دورې پر مهال صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره ملاقاتونه کوي چې پکې به دواړه خیزه چارو د سیمې امنیتی صورتحال او راتلونکو وخت کې یو بل سره د مرستو زیاتولو په چارو خبرې کوي د ولسمشر حامد کرزی د دورې په اړه چې کله موږ په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې د مطبوعاتو څانګې مشر رحیم الله قطر سره تماس ونیولو نو هغه ویل چې موږ د وسنا هیڅ نشو ویلې کله چې حامد کرزی د پاکستان په دوره راورسی نو بیا به هر څه په ډاګه شي ولسمشر حامد کرزی د پاکستان په دوره په داسې محل را روان دي چې د داخله چارو وزیر رحمان ملک او خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی لخوا داسې قسمه بیانونه هم مخې ته راغلي دي چې اپر دیر کې شوی پیخه کې افغانستان ککړ دي د افغان امور ماهر طاهر رحیم الله یوسفزی نه چمن او پختل چې د بیانونو وروسته موجوده دوره بعد دوه ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کولو کې څومره مثبت ثابت شي. خبریال طاهر خان نه چمنګ او پختل چې تیرې سمودی راسي د دوه ملکونو مشران دورې کوي. آیا د دې دورو څخه مثبت نتایج هم مخې ته راوځي او کنه؟
ګیلانی هکره تلی او کابل ته نو په هغه وخت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو ګډ کمیشن جوړ شوی د صلح په نامه باندې چې اوس به د حامد کرزي پاکستان تر دې سفر په مهال به د هغې اولنۍ غونډه هم کېږي. نو په ماضي کې دغه رنګې ډېرې زیاتې دورې شوې دي. کېدای شي هغې عمره نتیجې هغې نه وي ورکړې څومره چې د هغې توقع کېده. نو اوس چې کوم کوششونه کېږي او بیا د حامد کرزي کوم سفر اسلام آباد ته کېږي نو ډېر زیات امیدونه شته چې کېدای شي افغانستان کې د صلح لپاره زمینه برابر شي.
یاد دی چې ولسمشر حامد کرزی د تیر کال په 15 ستمبر د پاکستان دوره کړې وه. د کرزی د دغه دوه ورځنۍ دورې وروسته د تیر کال دسمبر په 4 نیټه او د روان کال اپریل په 14 نیټه وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم د افغانستان دورې کړې وې. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د افغان ولسمشر حامد کرزی سبا د جمعې ورځ پاکستان ته د تلو په اړه د مشال همکار عبدالحی کاکړ د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی سره یو مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د حامد کرزی اوسنی سفر د پخوانیو سفرونو سره څه فرق لري او هم که څنګه؟
نور سفرونه په مختلفو دلایلو دا سفر فرق کوي. اول دا چې د افغانستان جمهور رئیس پاکستان د پولیس وخت کې سفر کړی چې د پاکستان په خاوره کې د القاعده د شبکې مشر اسامه بن لادن اسلام آباد ته څیرمه ووژل شو. په دې حال کې دوهم داسې یو حالت کې د افغانستان جمهور رئیس سفر کړی چې پاکستان په سیاسي لحاظ په ډیپلوماتیک لحاظ په شدید فشار لاندې د تروریزم ځاله. دریم مسله دا ده چې د افغانستان جمهور رئیس په دې حالت کې سفر کړی چې د سولې او روغ جوړې خبرو مسله مطرح ده او پاکستان باید په دې اړه کار وکړي. څلورمه خبردار چې د افغانستان جمهور رئیس وروسته له هغه سفر کوي چې د پاکستان صدراعظم څه باندې یو میاشت وړاندې یو نیم میاشت وړاندې د کابل ته راغلی وو او دوی د جمهور رئیس سره په ستراتیژیکو مسایلو باندې بحثونه وکړل.
خو نصرالله ستانکزی صاحب دې ټولو خبرو ته په پام سره که حامد کرزی د پاکستان سفر کوي څوک به ډېره ګټه ومومي په دې سفر کې؟
که چېرې د افغانستان جمهور رئیس او همدارنګه پلاوی چې روان د پاکستان د دوی په پاکستان کې په دې مبنا لاړ شي چې پاکستان ملامت وګڼي او پاکستان باندې دا یقیني کړي چې دوی ملامت دي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې د تورستانو د فعالیتونو ځاله وه پاکستان. نو په دې مبنا به د افغانستان دولت له قوي موجینا او موقف له وغږېږي او لاسته راوړنې وغږېږي. په غیر له هغې کې په ظاهر کې پاکستان ګټه لري. په دې مانا ګټه لري چې په داسې حالات کې چې پاکستان مخکې معاض چې په ډیپلوماتیک فشار لاندې راغلی دی بیا هم د افغانستان جمهور رئیس کله چې پاکستان ته ځي بیا هم دا پاکستان ته
نصرالله ستانکزی صاحب تیرو سفرونو ته وګورو ډېرې ژمنې په دې سفرونو کې کېږي که هغه د پاکستان مشران راځي افغانستان ته که د افغانستان هغه پاکستان ته ځي. دوی دا وایي چې ډېر مهم پرمختګونه وسو په دې کې. یعنی عملا تاسو څه وینئ چې دغه پرمختګونه کېږي که دا صرف ناستې پاستې خبرې دي او بس بیا سره لاړ شي بېرته هغه زوړ دریځ ته لاړ شي؟ دا ټول
زه فکر کوم چې ظاهراً بهر سفر اعتماد او باور چې اسلام آباد او کابل لپاره پکار دی هغه نه رامنځته شو. که دا خبره به ما شوي نو بیا به هم لاسته راوړنې ونه لري. خو زه فکر کوم چې اوس پاکستاني چارواکي مجبوره دي چې باید په یو ډول نه یو ډول رښتیا ویلو ته مخه کړي او څه په اصطلاح پرمختګ خواته ګام کړي او خپله کلاسیک ډیپلوماسي هغه را بدله کړي د افغانستان په ارتباط. په غیر له هغې که چېرې دا کار ولیکي زه فکر کوم چې په هغه صورت کې به بیا نو پاکستان ته هر ورځ تیریږي سختیږي.
پاکستان په افغانستان کې د هند په د نفوس په اړه باندې ځینې اندېښنې لري. آیا افغان حکومت کې داسې یو سوچ او فکر موجود دی چې د پاکستان هغه اندېښنې چې په افغانستان کې د هند په اړه دي هغه ځواب کړي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان دولت ډېره هڅه کوي چې ځان بې طرفه او بې پرې وګڼي په دې قضیه کې. او په هر صورت دا هم نشي کېدای چې هند د افغانستان یو عنعنوي او ستراتیژیک دوست په عنوان چې په سیمه کې لوی قدرت ده هغه د پاکستان لپاره مطلق خلاص ورکړي.
دا د افغانستان د حقوقو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی چې زموږ د همکار عبدالحی کاکړ پوښتنې ځوابولې.
دا مشال ریډیو ده.
له مشال ریډیو څخه خبرونه اوري. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغانستان ته د امریکا نومول سوی سفیر رانسی کروکر خبرداری ورکړی دی چې که امریکا دا هیواد پرېږدي نو دا به ډېرې بدې پایلې ولري. نوموړي دا خبره پر داسې مهال کړې ده چې پینټاګون ویلي جنرال ډیوډ پټرایس له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وېسترلو لپاره د سرتیرو شمیر په یوه اونۍ کې شایي وټاکي. امریکا غواړي خپل ځواکونه د جولای له میاشتې وېستل پیل کړي. نور تفصیل پامیر ساحل را اوروي.
امریکایي ورځپاڼه د نیویارک ټایمز لیکي افغانستان ته د امریکا نومول شوی سفیر راین کروکر د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې ته ویلي امریکا یو ځل مخکې هم افغانستان پریښی و. د هغه وختو چې دا هیواد له پخواني شوروي اتحاد سره په جګړه کې ښکېل و. د کروکر په خبره په 1990 زیږیز کال کې د افغانستان ځان ته پریښودو بدې نتیجې ولرلې، معنا دا چې طالبان قدرت ته ورسېدل. کروکر وویل بیا داسې کېدل به د زغم وړ نه وي. د ورځپاڼې په خبره کروکر چې پخوا په عراق کې هم سفیر و بیا هم دا ومنله چې افغانستان د حکومتي اداري فساد په ګډون له ځینو ډېرو ژورو مسلو سره مخامخ دی. هغه وویل که چیرې دا هر څه همداسې پرېښودل شول نو افغانستان به په دویم ځل په جګړه کې کیوځي. هغه وویل په افغانستان کې د امریکا موخه یوازې دا ده چې له افغانانو سره د کافي ښه حکومت په جوړښت کې مرسته وکړي او دا اړینه نه ده چې یو مثالي جمهوریت یا ولسواکي دي وي. هغه وویل که څه هم پرمختګ ګران دی خو حالات ناامیده کوونکي نه دي. کروکر د سینټ په دې اوریدنه کې له ځینو سختو پوښتنو سره مخامخ شو. په ځانګړي ډول د بهرنیو چارو د کمیټې مشر جان کیری ترې پوښتنې وکړې او په کانګرس کې د دې عقیدې یا تصور ښودنه یې وکړه چې افغانستان لپاره د امریکا مالی او عسکري ژمنتیا نه هم د دوی له ګټو سره تناسب لري او نه هم جاري ساتل کېدای شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا اوس مهال هر میاشت شاوخوا $10 اربع په افغانستان کې کاروي او یو لک سرتیری یې ځای پر ځای کړی دی. د ورځپاڼې په خبره اوس مهال په سپینه ماڼۍ کې چارواکو په افغانستان کې د ستراتیژۍ په ترڅ کې صبر له لاسه ورکړی دی او ټینګار کوي چې د مې په 2مه د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته باید له دې هیواده د ځواکونو د وستلو بهیر چټک وي. هلته د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي هغوی تمه لري چې په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو مشر جنرال ډیوډ پیټریس ولسمشر باراک اوباما ته د سرتیرو د وستو په اړه د شمیر تفصیل ورکړي. ورځپاڼه زیاتوي چې چارواکي وایي دا شمیر کېدای شي زیات یا کم وي. د دوی په خبره کم شمیر کېدای شي له 3000 تر 5000 سرتیرو پورې وي.
په مرسایل وو چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو لیکنه راوروله چې د افغانستان په باب وو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په دیر کې د مشرانو یوې جرګې ته پرون په خپل وینا کې ویلي چې د روانې میاشتې پر لومړۍ نیټه د بره دیر په برول کې د ترسره سوي برید پړه نه یوازې پر وسلوالو ترهګرو طالبانو راځي بلکې د دې لپاره د افغانستان انتظامیه او په دغه هیواد کې میشت بهرني ځواکونه هم ذمهوار دي چې د هغوی په موجودګۍ کې په سلګونه وسلوال له پولې راواویشتل او بریدونه یې ترسره کړل. خو په دې غونډې ځینې کمی مشرانو د برید ذمهواري د پاکستان پر حکومت واچوله چې ناروزلي سرتیری یې پر چک پوسټ ګمارلی دي. غلام غوس له پېښوره په دې باب نور حال راکوي.
په دیر کې د بره او کوز دیر د مشرانو جرګې ته خپل وینا کې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې د بر دیر په شلتلو امنیتي چک پوسټ د برید ذمهوار وسلوال دي ولې د افغانستان دولت او د افغانستان بهرني ځواکونو هم په دې کې کوتاهي کړې ده.
او څه شو د امریکایي فوجونو او څه شو د افغانستان د فوجونو چې د هغه په موجودګۍ کې په سګونو تعداد کې د هغه رحمت خلک راځي او زمما په علاقې او زمما په کلو باندې حمله کړي او بے گناہ خلق قتل کړي. زه د دې لپاره هغه دهشتګر هم ذمہوار ګڼم او ذمہوار دي. خو دا هم سره سره زه د افغانستان انتظامیه او هغه د بانک کوټونه چې کوم په افغانستان کې ناست دي زه هغه د دې لپاره برابر ذمہوار ګڼم چې دا په موجودګۍ کې ګنداسي کارونه کوي.
وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی دا هم وویل چې کچری د افغانستان نه وسلوال پاکستان ته داخليږي نو یا خدا د افغانستان د دولت او ځواکونو کمزوري ده او یا یې پرې سترګې پټې کړې دي. ولی د افغانستان دولتي چارواکو دا خبره په بیا بیا رد کړې ده چې ګنی وسلوال په پاکستان کې د عملیاتو لپاره د افغانستان ځمکه کاروي. ولی بلې خوا ته په دې جرګه کې د بردیر او کوزدیر د جرګې مشرانو وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی ته د بردیر د انتظامی چارواکو کوتاهي هم په ګوته کړه چې داسې لیوي او پولیس ځوانان یې د پاکستان افغانستان پولې ته نږدې د شلتلو امنیتي چیک پوسټ ته لیږلي وو چې کره روزنه یې نه لرله او درنه وسله ور سره هم نه و. هم په دې لړ کې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی جرګې ته خپله وینا کې وویل چې کومې کمزوري دوی ته په ګوته شوې حکومت دغه کمزوري مني او دوی به دغه کمزوري لری کوي.
زنن د دې تسلې لپاره راغلم تاسو چې د دې واقعې په نتیجه کې کومې غلطۍ او کومې کوتاهې موږ ته حکومت ته په ګوته شي موږ خپلې موږ بالکل تسلیم او په هر قیمت باندې ځان راغلو.
د جرګې مشرانو وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی ته دا هم وویل چې د پولی د حفاظت لپاره د پوځي سرتیرو ضرورت دی او وزیر اعلی جرګې ته خپله وینا کې دا یقین دهانی ورکړه چې ډیر زر به د بردیر او کوزدیر د افغانستان سره لګیدلې پوله باندې د اف سی او سکاوټ ځواکونو چیک پوسټ جوړ کړي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
بلوری د بردیر امن لشکر مشر ملک موده برخان وای هیڅ کله بد ده په خبره تر هغه دی ته نه پریږدي چې د دوی د سیمه امن خراب کړي. دوی وای په تیر وختونو کې د تراګری لاسه د ملاکن ډیویژن شذې بې کور او بې سترسوي او مشمان په سخت ګرمۍ کې په کیمپونو کې اوسېدو ته اړسول. ملک موده برخان وای څوره جوړان دي د برول پېښې ککړ کسانم هغه شرخوشي وو چې په تیر وختونو کې له دې سیمه تښتیدلی وو. د مشال همکار علمزیب خان د ملک معتبر خان سره خبرې کړې چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د برول په نوې پیښه باندې خو به دا خبره مونږ وکړو چې د برول خلک په هغې کې لچکرې جوړ کړی نه و خو د هغو دا یقین و چې دا لنډه بونډري ده اخا دیخوا خلکو د دې دپاره د هغو دا یقین و چې دا خلک دې ټیم کې نه راځي خو د هغوی کار دسي چې په کوم وخت کې راغلی دی او دغه عملیا کړل نه د فوج نه هم خوا وه او بل چې دا د خلکو د اوږدو او هغه چې رالو د هغوی هغه مړی وکړه. باقی د هغې نه وروسته ټولې ضلع دا دعا وکړه چره منګبا د خپل خاوري حفاظت کو.
تاسو اوس د دیوب لګ شرطلو ته راغلی او کیسه بشرطلو کې ورسو به کیلو کس خبر را لاله نصرت درنه خلک را ل دی اوس د کوم شر خو کوم څه توابز
دا د سر نه پر ا دی خو د بوند کوم افغانستان بوند شیدا په شرطلو په علاقه کې هغه اوس نه دی پات شوی دا یاد دی اخو مقابل کې یا په هر ځای کې خدا د سر نه وخت دی دا چې راځي نو دا به شي ټیم کې راځي چې څوک نه اوس دا دی خو کې دا نشته دا
استاذ په خیال باندې دا خلک څوک د بار نړۍ وال خلک هغه دا چې دره فضل الله کسان کې دي ځینې خلکو دره میدان څخه کسان به کې دي چې الته لنجو ځینې چې سواد کسان دي ستاسو په خاص دي کې کم خلکو
نو زه د دوام چې د نت ولا خلک به دي کې نه راغل دي نه به دي کې ګډ شوی دي لازم موږ خپل خلک چې د پاکستان به د میدان یا د میدان شړون کې دي خپې دي یا په دې چړلې یا په سواد کې به من کې دي یا د ډوګ دره نو شیرې شو د دې نه کوم کسان کړی دي په افغانستان کسان کوم چې د دې تل راغلي او د دې نه واپس شوی دي هغه الته بیا د دې نه وزيات یو مسله جوړه کړله او لکه دا افغانستان ټولم نه دي کوم چې باغو کې دا شرخو خې دي دا او انسان د افغانستان د حکومت هم د زموږ هم د هر حکومت د هر تعمیري کار خرابې کنه
د سکول والو چې کوم مسله چې بای په سکول کې اوس د لیو والو چې پولیس والو د سو سکولونو کې او دا رسوم مو دي نه
دا لازم مجبور و چې دیو بده د پاره چوکۍ جوړولې او اسې دسته کې دا بدغه کلو کې او دغه کلو چې را دا کلو دا سم څوبون نه ودی کلو لپاره جره څوک شر شي دی یا څه کوي یا خپل منځ کې داغه د غراځي نامې لپاره چې خپل منځ کې چلونه کې اکثر زموږ پښتانه
دا او ملک معتبر خان چې د مشال همکار علمزیب خان ورسره خبرې کولې. د مشال ریډیو خبرونه اوري. تیر شپه په جنوبي وزیرستان کې د مکین سیمې سره نږدې په مروبي کلی کې د وسوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ پر چک پوسټ سره نږدې نشته سوي ده چې دواړو ډلو ته پکې مرګ ژوبله اوښته ده. په دې اړه د سیمې څخه د مشال خبریال سیلاب مسعود نورحال راکوي چې د ده په خبره اتلس کسان وجلسوي او ولس نور ژوبل دي.
د ډیره اسماعیل خانه تقریبا اوم نیم شلا کیلومتره په فاصله د لویدیز طرف ته د شلي وزیرستان مکین سره نږدې د مروبي کلي په سیمه کښې وسلوالو طالبانو د امنیتي فورسز په چک پوسټ برید وکړلی چې بیا د امنیتي فورسز سرتیر یوهن ځوابي کاروایي وکړله. د خفیه ادارې د یو چارواکي په مطابق په دا برید کښې د دواړه لوریانه ټوله اتلس کسان مړه او اولس نور زخمیون شول. په مړه کسان کښې اته امنیتي سرتیری اولاس طالبان وشول شي. په دغي رنګ په زخمیون کسان کښې دولس د امنیتي فورسز سرتیری او پنځه طالبان شامل دي. د امنیتي فورسز مړه شویو سرتیریو او زخمیانو تعلق د څلورم پنجاب رجمنټ سره دی. دې ذرایع دا هم زیاته کړه چې دا برید د شپې د دوې درې بجې په منځ کښې وشه او د دواړه لوریانه د وړې وسلې د استعمال سره سره په یو بل باندې د راکټونو او میزایلونو ګڼې ډزې هم وشولی. مشال ریډیو چې د دې پیښې په باره کښې د سویلي وزیرستان د پولیټیکل انتظامیه د یو واکمن سره رابطه وکړه، هغوی وویل چې د دې پیښې تفصیلات دوی ته لا رسېدلي نه دي چې وجه یې په سیمه کښې د دوی د اهلکارانو غیر موجودګي ده. د طالبانو د طرفه د دې پیښې او مرګ ژوبلې په باره کښې لا هیڅ نه دي ویلي شوي. د یو بل خبر په مطابق تېره ورځ د سویلي وزیرستان د لادې په سیمه کښې په مځکه کښې خوندي د یوه بام د چاودنې پیښه هم مخ ته روغلېدو چې په کیمه کښې د امنیتي فورسز یو سرتیری په اغېزې مړ او بل زخمي شوی دی. دا دې هم یادوي چې په بل پلو د مسعود کډوالو خپلې سیمې او کورونو ته د واپس تګ څلورمه مرحله هم د تېرې ورځې نه یو ځل بیا لګیا شوې ده او په اوله ورځ څلور سوه کورنۍ د سویلي وزیرستان سرنۍ سیمو ته ولېږدولې شوې. سلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د پاکستان په قبایلي سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي کاروایي، د القاعدې د یو مشر الیاس کشمیری د وژنې او د غلطه په ډرون بریدونو کې یو وارې بیا د زیاتوالي خبرې روانې دي. دې ټولو خبرو ته په کتو سره د مشال همکار داود خټک یوه لیکنه کړې چې ستاسو پام ورته راګرځو.
د تیرې جمعې په ورځ پاکستانی او نړیوالو خبری رسنیو په جنوبی وزیرستان کې په یو ډرون برید کې د حرکت الجهاد اسلامی تنظیم د مشر الیاس کشمیری د وژنې خبر خپور کړو. که څه هم د الیاس کشمیری د مړینې د خبر نږدې یوه اونۍ پوره کیږي، خو تر دا دمه په دې اړه شکونه موجود دي او ډیر خلک ګمان کوي چې کیدای شي په دغه ډرون برید کې الیاس کشمیری نه وي وژلی شوی. که څه هم د جنوبی وزیرستان سیمې د پولیټیکل چارواکو او د وسلوالو ډلو لخوا د الیاس کشمیری د وژنې پخلی شوی دی، خو یو شمیر ځایي اوسیدونکي وایي چې دوی په دغه سیمه کې د دومره مهم قماندان د موجودګۍ او مړینې په اړه هیڅ خبر نه لري. بلخوا د امریکایي چارواکو لخوا هم د الیاس کشمیری د وژنې په اړه تر دا دمه کم سرګن بیان نه دی جاری کړی شوی. د الیاس کشمیری د وژنې خبر په یو داسې وخت رابرسېره شوی چې په پاکستانی او نړیوالو رسنیو کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو خبرې هم روانې دي او دې سره په شمالي او جنوبي وزیرستان کې په ډرون بریدونو کې زیاتوالی هم یو وارې بیا تر سترګو کیږي. یو شمیر کارپوهان په شمالي وزیرستان کې د پوځي اپریشن د خبرونو یو مقصد دا هم بیانوي چې په دغه سیمه کې د وسلوالو ډلو مشران د خپلو پټنځایونو نه رابهر شي، خو ځینې نور کارپوهان بیا وایي چې طالبانو او د حقاني ډلې چې په شمالي وزیرستان کې پټنځایونه لري خپل مرکزونه له دغه سیمې څخه کرمې ایجنسۍ ته وړي دي. که دا خبرې رښتیا وي نو په شمالي وزیرستان کې د ممکنه اپریشن به هم هغسې نتایج رابرسېره شي لکه څنګه چې په کال 2009 کې په جنوبي وزیرستان کې د اپریشن رابرسېره شوي وو. یعنی که څه هم د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو نام ځکه ونیوله، خو د هغوی مشران هم هغسې محفوظه پاتې شول. کچری الیاس کشمیری د تیرې جمعې د ورځې په ډرون برید کې وژل شوی وي، نو دا به د پاکستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو په ښه کولو کې یو نوی ګام وي، خو که داسې نه وي نو دا به د دواړو هیوادونو تعلقات چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې د وژنې وروستو خراب شوي وو نور هم خراب کړي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
اوسم د مشال ریډیو د خبرونو سرټکی د مشال همکار اسرار عالم ممن سخاور.
د پېښور متنو سیمې سره نږدې په یو ریموټ کنټرول بمی برید کې د امن لخکر څلور غړي وژل شوي دي. په جنوبي وزیرستان کې وسلوالو طالبانو په یو چیک پوسټ برید کړی چې پکې اته امنیتي اهلکار وژل شوي. په کراچۍ ښار کې د تشدد په بېلابېلو پېښو کې 15 کسان وژل شوي. افغان ولسمشر حامد کرزی به په خپله دوه ورځنۍ دوره سبا له اسلام آباد ته ځي او د افغانستان د لس کلن جنگ د جاج اخیستو لپاره نن په برسلز کې د ناټو د غړو هیوادونو غونډه روانه ده.
لکه لیسر علم څخه مو د خبرونو په لنډیز کې واوریدل. د پېښور سره نږدې په متنو کې د امن لشکر پر یوه ګاډي د ریموټ کنټرول بمی برید شوی چې پکې څلور کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. زخمیان د درملنې لپاره لیډي ریډینګ هاسپټل ته یوړل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال فواد علي شاه به مو له نور حاله خبر کړي.
د پېښور پولیس چارواکي او د لیډي ریډینګ هسپتال انتظام یې وایي چې نن سهار په متنو سیمه کې یو بمی چاودنه وشوه چې پکې څلور تنه مړ او درې ژوبل شول. پولیس چارواکي وایي چې دا یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه وه. د متنې پولیس سټېشن سچو عبدالغفار وایي چې دا چاودنه د متنو په خوړ کې وشوه. کلام چې لیډي ریډینګ هسپتال بیا جمیل شاه پوښتنه وکړه چې لیډي ریډینګ هسپتال ته څومره مړي او زخمیان را رسېدلي دي. نو هغه وویل په تېره یوه هفته کې په متنو کې دا دویمه بمی چاودنه وه. د دې نه وړاندې د متنو په بازار کې د ګاډو په یوه اډه کې په بمی چاودنه کې 15 تنه مړ شوي وو. فواد علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر لیون پنیټا ویلي چې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته پر القاعده د فشار اچولو لپاره له پاکستان سره همکاري ډیره ضروری ده. نوموړی بنند د امریکا سینیټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته مخامخېږي. نور تفصیل عبدالحی ککړ څخه اورو.
د امریکا په سنت کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې یوې استعمایي غونډې ته د یادې کمیټې مشر او د ډیموکرات ګوند غړي جان کیری وویل چې باید موږ خپله زیاته توجه او وسایل د افغانستان پر ځای پر پاکستان متمرکز کړو، چرته چې د په وینا وسلوالو ترهګرو ته پناه ورکول کیږي.
د ریپورت په تخنیکي ستونزو سره په تیروتنې سره وچلی دي. موږ کوشش کوو چې دغه ریپورټ راوباسو، خو اوس هم راځو یو بل خبر ته. عوامي نشر پارټۍ د کراچۍ خراب صورتحال پر ضد د قومي اسمبلۍ او د سینټ له غونډو څخه بایکاټ اعلان کړی دی او ویلي دي چې تر هغو پورې به بایکاټ کوي چې غوښتنې یې پوره سوي نه وي. په کراچۍ کې سږ کال په بیا بیا له هدفي وژنو څخه په سلګونه کسان وژل شوي دي چې ډیری یې پکې پښتانه دي. نور تفصیل د انیسا اجمل په رپورټ کې اورو چې له اسلام آباد یې راسته ولې دي.
د حکومت اتحادی جماعت عوامی نیشنل پارٹی په کراچۍ کې د خراب صورتحال او پارٹی غړو د وجنې په ضد د قومي اسمبلی او د سینټ غونډو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د عوامی نیشنل پارٹی غړي سینیټر زید خان مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت تر څومره د این پی غوښتنې نه پوره کوي او کراچۍ کې د امن راوستلو لپاره صحیح ګامونه نه پورته کوي، نو تر هغې پورې به این پی د قومي اسمبلی او سینټ غونډو نه بایکاټ جاری ساتي، ځکه چې حکومت تر دې دمه کراچۍ کې من راوستو لپاره صحیح ګام پورته نکړو. سینیٹر زید خان زیاتوی چې وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی حغی او سینیٹر حاجی عدیل سره د ملاویدو لپاره پیغام لیږلی وو، خو هغی د وزیر اعظم سره د ملاقات کولو نه انکار وکړو. بلخوا د پیپلز پارټی غړی ملک عظمت خان وایي چې حکومت د کراچۍ امن راوستلو لپاره خپل پوره کردار ادا کوي.
کراچۍ د امن او امان د قائمولو لپاره هر ممکن اقدامات کړي دي او لګیا دي کوي. هر هغه لار لټي چې په هغه باندې ملول شو په کراچۍ کې امن راشي. خو کراچۍ یو ډېر لوی ښار دی او په هغه کې مختلف ګروپونه دي او د هغې په خپل منځ کې چې کوم کلیشز دي هغه کې مختلف فیکٹرز دي هغه چې د هغه په وجه باندې بدامنی ده چې د رینجرز تعیناتي الته کې د فورسز تعیناتي الته کې د دومره کمل فوکس شوی ده په هر لحاظ هر هغه سټپ هغه ست شوی ده چې په کوم باندې د امن د راتلو لپاره هغه ضروري و. ما خیال د حکومت طرف نه په دې کې سکمې نشته.
ملک عظمت خان زیاته کړه چې صدر آصف علي زرداری د پیپلز پارټي غړي بابر اوغان ته د ان پی غړو رضا کولو ذمہواری ورکړې ده او حکومت د ان پی غړو ته دا یقین هم ورکړی دی چې د هغې ټولې غوښتنې به ډېرې سر پوره کړی شي. یاد دې وي چې سر وزیر وړاندې د پیپلز پارټي او ایم کیو ایم لخوا د عوامي نېشنل پارټي په ضد سند اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کړی شوی و چې پکې عوامي نېشنل پارټي ته د لینډ مافیا خلکو مرستیال ویل شوی و. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې په روانه میاشت کې به د افغانستان د امریکایي ځواکونو مرحله وار وتل پیل سي، د امریکا د بهرنیو چارو د کمیټې غونډې ته د دغه کمیټې مشر سینیټر جان کیری وویل په کار ده دوی د افغانستان زیات د پاکستان پر حالاتو نظر وساتي، چیرې چې د ده په فکر وسلوال طالبان او القاعدې سره تړاو لرونکي ډلې پټن ځایونه لري. دغه غونډې ته د افغانستان لپاره نوي امریکایي سفیر ریان کروکر وویل دی به هڅه کوي په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي پارکار وکړي. نور تفصیل له واشنگتن د هارون بچا په رپورت کې اورو.
د امریکا په سنت کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې یوې استمایي غونډې ته د یادې کمیټې مشر او د ډیموکرات ګوند غړي جان کیری وویل چې باید موږ خپل زیاته توجه او وسایل د افغانستان پر ځای پر پاکستان متمرکز کو، چرته چې د په وینا وسلوالو ترهګرو ته پناه ورکول کیږي.
We're spending $120 billion in the country where there is no safe haven.
موږ یو سلو شل بیلن ډالر په هغه هیواد کې مصرفو چرته چې پټن ځایونه نشته او شاوخوا 2.8 بیلین ډالر هلته لګو چرته چې پټن ځایونه شتون لري. د حقانی شبکه، د کوټه شورا، لشکر طیبه، جیش محمد دا هغه خلق دي چې مسلې جوړې کړې دي. هم دوی په افغانستان کې د تشدد تر ټولو زیاتو پیښو مسولان دي. په زما پنیز پښتنه دا ده چې موږ دا هر څه څنګه سمولې شو. سو نه گاهو د افغانستان ختیځو سیمو ته د خپل سفر پر مهال زما په دا خبره یقین پوخ شو چې کچره د پاکستان له لویدیځو سیمو حمله کې دل هم دغه سي دوام لري، نو زموږ تګلاره به موږ له بریا سره مخ نه کی.
part of Pakistan we're not going to find a very successful road here.
کسه هم د اسامه بن لادن د پاکستان په خوره لوجل کې دوه رستا د امریکا حکومت په ډاګه کړي چې د پاکستان حکومتي او یا هم پوزي چارواکو ته په دغه هیواد کې د نوموړي د موجودیت په اړه علم نو. راپورونه ښایي چې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې د پاکستان کردار ته د شک په سترګه ګوري، چې ځینو خو بیا دغه هیواد سره د امریکایي مرستو د لړۍ د پرې کولو غوښتنه هم کړې دي. د سنټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې غونډې ته په خپل وینا کې د افغانستان لپاره د ولسمشر اوباما د ادارې لخوا ټاکل شوی نوی سفیر ریان کروکر ویل هغه به هڅو کې په افغانستان کې د اداري فساد ستونزې ته یو دوامدار حل پیدا
کړي. rule of law and
ډیر غټ چیلنجونه مخه ته پراته دي. حکومتداري، د قانون عملداري، چې اداري فساد یې یو برخه ده او د افغان دولت باور بی ارزښت کوي. نشئی تو کې د دوام وړ اقتصادي پرمختګ سو حکومتو کول شي خلکو ته د تعلیم او صحت په برخه کې بنیادی اسانتیاوي برابر کړي. په دې کې په زینو برخو کې ناکامه کېدل به د دولت د ناکامۍ او زموږ د ستراتیژیکي دښمنانو د بیرته منظم کېدو په معنا وي. په دې مواردو کې پرمختګ کول به اگر چې یو ګرانه عملیوي ولې داسې هم نه ده چې ناممکن به وي. ښاغلی کروکر چې تر دې مخکې په عراق او پاکستان کې هم د امریکا د استازیتوب دنده پر مخ وړي، د سنټ کمیټې ته یې خبرداری ورکړل چې له افغانستانه د ځواکونو وستل باید د دې لامل نشي چې په پاکستان کې پټ ترهګر خپلې اډې او مرکزونه افغانستان ته انتقال کړي. نوموړي هم دغه راز افغانستان سره د یوې اوږدې مودې د ملګرتیا په ضرورت زور راوړو او وی ویل
سیکرټری اف ډیفنس ګیټس هاز نوټډ وی واکډ اوی فرام افغانستان.
لکه څنګه چې د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلی دی، مونږ یو ځل افغانستان په 1999 کال کې راوتلیو چې تباہ کوونکې پایلې ولرلې. مونږ نشو کولای دوباره همدغه سی
وکړو.
په داسې حال کې چې راپورونه ښایي د افغانستان لپاره د امریکا د تیر سفیر کارل اکنبری او افغان ولسمشر حامد کرزی تر منځړي کې زیاتره وخت رنګلې پاتې شوی، ولسمشر اوباما غواړي چې د نوي سفیر په ټاکلو کابل سره د تعلق د پیاوړي کولو سربیره طالب وسلوالو سره د روغې جوړې په مخه پلي شوې پروسه هم ګټوره وخیږي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډي سي.
جوخت بل رپورٹ کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر لیون پونټا ویلی چې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته پر القاعده د فشار اچولو لپاره له پاکستان سره همکاري ډیره مهمه ده. نوموړی بنن د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته مخامخ شي. نو تفصیل عبدالحی کاکړ څخه اورو.
د فرانس خبری اجانس ای اف پی وای چې د سی آی ای د مشر لیون پنیټا هغه لیکل شوی بیان ترلاسه کړی چې نوموړی بیانند د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته وړاندې کوي. کمیټا د رابرټ ګیس پر ځای د لیون پنیټا د امریکا د دفاع وزیر د جوړیدو په ترڅ کې د نوموړی اورېدنه کوي. د اجانس په وینا په بیان کې ښاغلی پنیټا ویلي چې په داسې وخت کې القاعده د اسامه بن لادن د وژنې وروسته تر یو نازک حالت تیر شي، نو له پاکستان سره همکاري ته دوام ورکول سخت ضروری دی. خو البته په بیان کې نوموړي پاکستان ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکي کې به امریکا امنیتي مرستو ته حل عملی بڼه ورکوي کله چې پاکستان د ترګري په جګړه کې د امریکا تجویز کړل سو ګامونو ته خبرګون وایي. لیون پنیټا دا مني چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې کله هم هموار نه دي پاتې شوي او دوی له یو بل سره اختلافات لري. خو د په وینا د اسامه بن لادن پر ضد له سو عملیاتو یې دا درس ترلاسه کړی چې داسې واضح شواهد مخې ته نه دي راغلي چې ګواکې د پاکستان لوړ پوړو چارواکي هغه په پناور کولو کې لاس درلود او یا په ځای ځایګي خبر وو. لیون پنیټا زیاته کړه که چرته د دې تصدیق وسو نو بیا به د القاعده د لمنځوړلو د هدف ترلاسه کولو لپاره په افغانستان او پاکستان کې له خپلو ملګرو سره په ګډه کار ته دوام ورکوي. د ای اف پی په وینا د سی آی ای مشر لیون پنیټا په خپل لیکل شوی بیان کې زیاتوي چې د ترګریزه جګړه کې پاکستان د 1200 عسکرو او 1500 ولسی وګړو قرباني ورکړې ده. خو نوموړی په دې خبره زور کوي چې پاکستان باید تر پای پورې په دې جګړه کې ودرېږي. د شاغلی پنیټا په وینا پاکستان دی له ترګری سره تړلو چارو کې پوره همکاري وکړي او افغان طالبانو او نورو یاغي ډلو ته دی د پناه ورکولو مخه ونیسي.
د مشال تر څنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
اوسم راځو د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د نورو پښتني سیمو او سنځو ته. نن د بلوچستان په چمن کې د پښتونخوا ملي اوم پارټي په بلنه لیډر اسماعیل خان د ژوب لارې د بلوچستان پښتني سیمو ته د بجلی سپلای د نوي لاین لپاره د پاکستان په نوي بجټ کې د پیسو نشودلو پر ضد مظاهره سوي ده. دا مظاهره د چمن په ښار کې سوي چې د مشال همکار عبدالرزاق برق ورغلی له نور حاله به مو خبر کړي.
د بلوچستان صوبې په پښتنه سیمه کې د برېښنا د روان لوډ شیډنګ د ختم کولو د پاره د حکومت په نوې بودیجه کې د پیسو د نه ایښولو په ضد نن په سرحدي ښار چمن کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي له اړخه د سلګونو کسانو یو لاریون یا مظاهره جوړه سوه. د مظاهرې ګډونوال چې د پارټي بیرغونه یې په لاسونو کې نیولي د ښار په بیلابیلو سرکانو وګرځېدل او دوی دا شعارونه ورکول چې په ټوله سیمه کې دي د برېښنا لوډ شیډنګ ختم سي. د مظاهره ورسته بیا د مظاهره کوونکو له خوا یو جلسه جوړه سوه و د جلسې ته صلاح الدین اسکزی، ملک محمد اسا خان او اجی جیلانی خان ادوزی ویناوی وکړې. صلاح الدین اسکزی په خپل وینا کې وویل چې د په خبره کې د صوبې و شمالي برخې ته د برېښنا نوې لاین ورکول سي نو دا به ډېر ارزانه پریوزي او د وجدوالي واټن به ډېر کم وي.
زموږ د لسو کالو سره دا مطالبه ده چې د ژوب ډیر اسماعیل خان ترانسمیشن لاین دی و دې پښتني سیمه ته ولګیږي.
ملک محمد اسا خان په خپلو خبرو کې د جلسې ګډونوالو ته وویل چې د په خبره زموږ دغه مظاهره به د هغه وخت پورې دوام ولري چې زموږ دغه غوښتنه نوي پوره سوي.
د کوم خبرې څوک نه پر لوړه سکه کوي نه پر صوبایي حکومت کې کوي. دا زموږ ته چې جلسه او مظاهره به د هغه وخت روانه وي.
اخوا د برېښنا د څنګه یو چارواکي نن په سیمه کې و خبريالانو ته وویل چې د ډیر اسماعیل خان څخه بیا د ژو پلار د برېښنا د نوي ترانسمیشن لاین د غځولو په کار کې یو تخنیکی ستونزه رامنځته شوی. کله چې دغه ستونزه اوارسي نو بیا به وکړ ته دوام ورکوو. عبدالرزاق برق، مشال ریډیو، چمن.
د مشال خبريالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د خیبر قبایلی سیمې اوسیدونکي هم د یو شمیر ستونزو نه سره ټکوي. دوی وایي چې په هسپتال کې سپیشلیست ډاکټران نسته، په روغتون کې نورې اسانتیاوې نسته، او غوښتنه کوي چې د پاکستان مرکزی حکومت دی د دوی په مرکزی روغتون کې ژر تر ژره سپیشلیست ډاکټران وګماري او د هسپتال نور سهولتونه دي ژر تر ژره ورته ورکړي. په دې اړه له خیبره فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې د دغه سیمې په مرکزی روغتون یا ایجنسی هیډکوارټر هسپتال کې د سپیشلیست ډاکټرانو د کمی د لاسه یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې اکثر خپل مریضان د پیښور او د ملک د نور برخو روغتونونو ته په وړو مجبور دي. دوی دا هم زیاتوي چې په دې روغتون کې داسې یو شمیر نورې اسانتیاوې هم نه لري. په دې حقله باندې د خیبر قبایلی سیمې یو څو تنه مشال ریډیو ته وایي:
افغان د خیبر اوسیدونکی یم، او ډیر وخت نه مونږ د مطالبې مخکې کړی وی چې نه په هسپتال کې ایکسرې شته دی، او نه دوایا شته دی، او نه خو چې سپیشلیست ډاکټران شته دی.
نیاز محمد نیخیل سره تعلق لرم. مونږ په خپله یو ورور مشر هغه بلډ پرابلم ورته واتلی، مونږ راوړل تر سپیشلیست ډاکټر نو مونږ مجبور شو چې مونږ په خبر ته ورسلو.
د خیبر جنسی په مرکزی روغتون کې د سپیشلیست ډاکټرانو د کمی او داسې نورو اسانتیاو نور کولو په حق لمو چې کله د قبایلی سیمو د صحت محکمې یا ډایرکټر هیلت سروسز فاټا ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن محمد نیاز سرا رابطہ اکڑا، نو دوی صدا سے جواب راکلو:
گورا دیجے کی مکسر گینیکالوجسٹ تھا، مکسر سرجیکل سپیشلسٹ تھا، مکسر پیڈیاٹریشن تھا، اور باقی دکار جدا نکار ملتے جکم رپورٹ را دی اگر مطابق کو التخا
د خیبر قبایلی سیمې خلک د صحت اعلی چارواکو نه دا غوښتنه کوي چې په دې روغتون کې د خلکو ته د سپیشلیست ډاکټرانو په ګډون د سنورې اسانتیاوې هم ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان ډیری برخې سختې ګرمۍ نیولې دي. په ځینو سیمو کې تودوخه تر 40 سانتیګراډ پورې رسیدلې ده چې خلک یې سخت کړاو ته اچولې دي. یو لوري په ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ دی، بلخوا په سختو ګرمو سیمو کې خلک جولې وهلې دي او یو شمیر ناروغۍ ورته لګېدلې دي. سراج ظهیر له اسلام آباد په دې باب نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا د ځینی علاقو په شمول د سند، پنجاب او بلوچستان په سو علاقو کې ګرمۍ کې زیاتوالی راغلی دی. د دې ګرمۍ لړۍ به تر کوم روانه وي او راتلونکو څو ورځو کې کوم کوم ځایونو کې د باران او ګرمۍ کې د کمی امکان دی؟ دې لړکې د موسمیاتو د محکمې ډایرکټر محمد حنیف مشال ریډیو ته صداسي ویل:
خیبر پختونخوا کے جو میدانی علاقے ہیں، خصوصاً جنوبی خیبر پختونخوا کے، جن میں بنو، لکی، ڈیرہ اسماعیل خان، پشاور، کوہاٹ کے
دا خیبر پختونخوا چ کم میدانی علاقے دی، خصوصاً دا جنوبی پختونخوا سیمی چ پکی بنو، لکی، ڈیرہ اسماعیل خان، پیخور او دا کوہاٹ سیمی شامل دی. دے علاقوں کے نن پنجم ورز دا چ دا گرمو ہواگانو لڑے روانہ دا. دے ٹولو علاقوں کے دا تیرو درے ورز راسے دا ورز تو دوخا دا سلویخ سینٹی گریڈ نا زیات وی. پیخور او دے علاقوں کے راتلون کے سو روزوں کے دا باران هیڅ امکان نشته. خو که د پنجاب په شمالي علاقو کې باران وشو، نو خیبر پختونخوا په دغه سیمو به اثر پریوزي او دغه رنګ سبا نه به کوهاټ او پیښور کې د ګرمۍ په زور کې هم کمی راشي او دا شان به نن د شپې هزاره ډیویژن کې هم باران کیږي.
دغه رنګ د بحیر عرب ساحلي علاقو، کراچۍ، پسنی او گوادر کې د سمندري طوفان د صورتحال په حقله محمد حنیف زیاته کړه:
تین دن پہلے بحیر عرب میں ایک ہوا کا کم دباؤ ڈیولپ ہوا تھا، اب وہ سائیکلون بننے جا رہا ہے اگلے 24
درے ورځې وړاندې بحیر عرب کې د هوا دباو ډیر کمو، د هغې نه به راتلونکي سلی رشتو گھنٹو کې سمندری طوفان جوړ شي، یعنی د هغې په شدت کې به نن ماخام یا د شپې زیاتوالی راشي او د دې مخه به شمال مغرب طرف ته وي او د دې له کبله به د پاکستان ساحلي علاقې چې پکې سند او بلوچستان، کراچۍ، پسنی او گوادر شامل دي، راتلونکي دوه درې ورځو کې باران کیږي.
کله چې مشال ریډیو د ډاکټر نوران افریدی نو پوښتل چې د ګرمۍ د زیاتوالي او د موسم کې کومې بیماری مخ ته راتلی شي او د دې احتیاطي تدابیر به څه وي؟ پدې بابله ډاکټر نوران افریدی مشال ریډیو ته وویل چې ګرمۍ کې په خاص توګه ماشومانو ته د قی دس او غټو ته د سترګو بیماری لګي، خو ولې چې د دې احتیاط وساتل شي نو د دې بیمارونه انسان بچ کېدای شي. نوموړي زیاته کړه،
اکثر ماشومان چې دی په ګرمو کې بهر وزیږي، ګنور ته ګرځيږي او هغه چې کوم بهر سیزونه یا د مالیږي هغه چې دی هغه صفا سوتره نیوي، نو په دې وجه باندې چې د کی دس کومه بیماری ده غیر پردا ضروری ده چې دغه ماشومان چې دی په ګرمۍ کې د دوی په سر باندې وړوکي څادر یا ټوپې هم پکار ده یا چرته داسې لرې دي د هغوی دپاره کلر پور رنګینې چترې هم پکار دي. نو اول په کورنۍ کې چې دی هوم میډ او آر ایس مونږ ورته وایو چې که په نږدې تاسو سره او آر ایس نه وي نو هغه تاسو په خپل کور کې هم تیارولی شي.
د یادونې وړ ده چې د موسمیاتو د محکمې ماهرین د دې سمندري طوفان جایزه اخلي او دې لړ کې د اسلام آباد او کراچۍ د موسمیاتو محکمې دفترونو کې خصوصي مانیټرنګ سیل او یا د څارنې انتظام کړی دی. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مرج او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښه تیز نه کیږي
جنگ سور سو میرای وسپوت
خبرونه مرج او متلونه د مشال ریډیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې
د افغانستان د ننګرهار ولایت په سرحدي ولسوالیو کې به د ائتلافي ځواکونو په مرسته سیمه ایز پولیس جوړیږي. د سیمې خلک د دې پروګرام هرکلی کوي، خو یو شمېر یې بیا اندېښنه لري داسې نه چې دا پولیس به د اربکیو او یا هم پخواني جهادي ګروپونو په شکل راټول سي. نور حال د مشال ریډیو خبریال باز محمد عبید له جلال آباد راکوي.
د ننګرهار ولایت امنیتي مسولین په پام کې لري چې د ائتلافي ځواکونو په مرسته د دغه ولایت په سرحدي ولسوالیو کې سیمه ایز پولیس استخدام کړي. د پنځشنبې یا زیارت په ورځ په دې اړه د ائتلافي ځواکونو د سیمه ایزو پولیسو د تقویې د پروګرام مشر میجر جیسن خبریالانو ته وویل موږ خبر یو چې د ځینو ولسوالیو امنیت ښه نه دی. د محلي پولیسو استخدام مو د کونړ له سرحدي کرښې پیل کړی او ننګرهار به هم پکې شاملېږي. لخاص کونړ نمو پیل کړی دی او ورپسې د سوکۍ او نرنګ ولسوالۍ دي. تر دې وروسته به د خېوې، کامې، ګوشتي او بیا په شینوارو ولسوالیو کې د سیمه ییزو پولیسو د استخدام کار پیلوو. دا پروګرام به په ټولو هغو سیمو کې تطبیقیږي چې امنیت یې ښه نه وي.
د ننګرهار
سیمه ییزو مشرانو دغه پروګرام ته چمتووالی وښود، خو ځینوی اندېښنه لرله چې دا پروګرام به د اربکیانو یا هم د پخواني جهادي ملیشو شکل اختیار کړي. شتي او خيوي ولسوالي او دوه تنو مشرانو مشال ريډيو ته وویل
دولت د خوانه هر ولسوالي د پاره 200 کسان د الله امنیت د ساتل لپاره په تشکیل کې اضافه شوی دی. دا په خپل هم یو خ قدم دی. هغه په خوانه ټوپک سالاري او هغه په خوانه ملشي سیستم دا به تکرار نشي.
هغه کومه کی پولیس موثره تمامي کی چې هغه د ولسونو په خوخه باندې انتخاب شوی ولسونه دیو باندې سوچ کړي د ولسونو په دیو کې نظر غ یو هغه موثر ته ممیږي. هغه پولیس چې لکه نور دی خپل په سر باندې جلب و جذب کوي او نیسي، هغه هیڅکله موثر نه تمامیږي او خلکو له نور تشویشونه پیدا کوي او هر یو د خپلو ډلو او ټپلو د قوي کولو په خاطر به خلک نیسي.
خو د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالضیا وایي چې دا پولیس به د افغانستان د اصلي پولیسو برخه وي.
د پخوانی وربکیو سره په توپیر باندې دغه کار ترسره کیږي. د پولیسو په چوکاټ کې دا کار ترسره کیږي. خی سرحدي پولیسو په چوکاټ کې دغه کسان سوق وسی د دوی رهبری د دوی تنظیم د دوی کنټرول به هم د حکومت پولیسو په لاس کې وي. کچرته هم په ځینو برخو کې د ځینو حکومت پولیسو نه اندېښنې را پیدا کیږي په غیر اړتیا تصامین ورکړي.
که څه هم قومي مشران دې پروګرام ته په ښه نظر ګوري، خو یو شمېر بیا دا اندېښنه لري چې د سیمه ایزو پولیسو استخدام به په سیمه کې بدمنې ته لاره هواره کړي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دنکو زه هارون بچا ستاسو لپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخې د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
د افغانستان هلمند ولایت لدرو لسیزو جګړو وړاندې د زراعت او صنعت په برخه کې یو پرمختللی ولایت ګڼل کېده. غلدانی او تولیدات به یې نور ولایتونو او له هیواد بار صادرېدل، خو د جګړو په کلونو کې د کوکنارو په یو ستر صادرونکي ولایت بدل سو او غټه پانګه د کوکنارو له دغه ولایت څخه د نړۍ نورو برخو ته برآمد کیږي. د سیمې اوسیدونکي او کارپوهان وایي که دولت که بزګرانو سره مرستې وکړي او د دوی د پنبې کښت ته راوهڅوي، نو نه یوازې دا چې دا به د کوکنارو ښه بدیل وګرځي، بلکې د پنبې حاصلات به یې د ملک او نړۍ په کچه دومره ډیر زیات سي چې نه یوازې منډۍ به ورته پیدا کړي، بلکې د خلکو د یو ګټې وټې به یو لویه سرچینه جوړ سي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال له خوست راکوي.
د افغانستان هلمند ولایت پراخې دښتې لري او د هلمند سیند په لرلو پریمانه اوبه هم لري چې دا مهال تر ډیره کمه ګټه ترې اخیستل کیږي او دغه پراخې دښتې هم تر ډیره شاړې پرتې دي. د زراعت کارپوهان وایي چې که د هلمند دښتې آبادې او وکرل شي، نو د ټول افغانستان لپاره غله پوره کولی شي، خو کومې ځمکې چې آبادې دي له هغو هم تر ډیره د کوکنارو د کښت ګټه اخیستل کیږي. د سیمې بزګران وایي چې که دولت بزګرانو سره مرسته وکړي او دوی د پنبې کښت ته وهڅوي، نو د کوکنارو ښه بدیل کیدای شي، خو چې د پنبې حاصلاتو لپاره په ملي او نړیواله کچه مارکیټ پیدا کړي.
مور د مارکیټ د پاره د ولس څخه دا غوښتنه لرو چې یعنی مخکنی داسې چې ورته دا د یقینو ته بازار پیدا کړی و، د دوی پنبه یې رانیوله بیا خارج ته صادروله او بیا مثلا سبسایډي قبولوله، دوی ته په مقابل کې انبار ورکوله، کنجاری ورکوله، غوړي ورکوله، دا شیان یې ورکول، نو موږ بیرته دغه د ولس څخه دا خواهش لرو چې مثلا دا خلکو ته هم بازار پیدا کړي.
خو دا خو موږ دغه تریډینګ چې وویل بیا موږ خپل ولسوالۍ ته خپل اجزته بیا موږ خلک بزګرانه تشویق کوو دغه غوښیو چې په دغه طریقه کې مراد غوړي او که چیرې دا موږ وکړو هغه موږ مارکیټ په نه لرو دلته، نو موږ ته کومه فایده نه لري دا چې موږ وکړو.
په افغانستان کې د انقلاب راتلو وړاندې په هلمند او ګاونډي کندهار ولایت کې د پمبې پریس فابریکې وی چې د پریس ترڅنګ به غوړي، کنجاړه او صابون هم تولیدولو او په سلګونو کارګران به پکې په کار بوختو. د پښتو ژبې وتلی شاعر او لیکوال پیر محمد کروان چې وخت د کندهار په نساجي فابریکه کې کارګر وو او له هلمنده به ورته پمبه راتلله، وایي چې که رښتیا هم دولت په دې برخه کې کار وکړي، نو ښایي چې په سلګونو او حتی په زرګونو کسانو ته کار پیدا شي او د هیواد اقتصاد به هم پیاوړی شي. د هلمند د کرنې رئیس انجینر احمد الله احمد زوی وایي چې رښتیا هم درې لسیزې وړاندې په هلمند کې داسې پنبه کرل کېده چې نړیوال بازار یې درلود، او اوس هم دوی د پنبې د کر د بیا رواج لپاره بزګرانو ته یو ورځنیز ورکشاپ جوړ کړی چې په دې برخه کې مسلکي وړتیاوې ترلاسه کړي. او د دې ترڅنګ د بولان په کرنیز فارم کې د پنبې پر کر سربیره د نورو غلو دانو او میوو په اړه هم بزګرانو ته زده کړې ورکول کیږي، خو د مارکیټ په پیدا کولو کې باید مرکزي دولت له دوی سره مرسته وکړي.
هغه تاریخ چې هلمند ولایت د پنبې په حق لوندې لري کې په پنبه باندې موږ کار وکړو، دا یو ډیر ښه بدیل دی کوکنارو په برخه کې.
د یادونې ده چې پر پنبې سربیره د افغانستان نور حاصلات لکه د باغونو انګور، انار، مڼې، بادام، پسته، چارمغز او نور نړیوال شهرت لري، خو تر ټولو غټه ستونزه یې بهرنیو مارکیټونو ته صادرول دي چې نږدې نیمایي برخه یې بازار ته په نه رسېدو په هماغه ځای کې له منځه ځي.
نقیب الله متنوال و چې د هلمند پر کرنه او سند باندې رپورټ رستولی و. خوږوردونکو د پروګرام په دې برخه کې هم بیا له اسره لممن څخه د مشال ریډیو خبري سټکی اورو.
په برسلز کې روانه د ناټو هیوادونو په غونډه کې په امریکا زور راوړل شوی چې په افغانستان کې د خپل ځواکونو په کموالي کې بیړه ونه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې مشر د شام پر رژیم غږ کړی چې په خپل اولس تشدد بند کړي. په ابوظہبي کې د غربي او عربي هیوادونو لخوا د لیبیا د راتلونکي په اړه غونډه کې د یاغیانو سره د 500 ملیون ډالرو د مرستې ژمنه شوې. د پېښور متنوع سیمې سره نږدې په یو ریموټ کنټرول بمې برید کې د امن لکر څلو غړي وژل شوي. په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د امنیتي ځواکونو په یو چیک پوسټ او برید کې 8 امنیتي اهلکار وژل شوي. بلخو امنیتي اهلکارو په ځوابي کاروایي کې د 12 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کړې. په کراچۍ ښار کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 15 کسان وژل شوي او افغان ولسمشر حامد کرزي به سبا له پاکستان په دوره ځي.
له اسرار علم نه په ممن په مننه چې د مشال ریډیو خبری سرټکی را ثواب ورول خړو ردونکو د مشال د خبرونه چې داود خټک د نور همکارانو په مرسته جوړ کړی و ما قسم خامون د خیل درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي د مشال خبرونه تاسو په ژوندۍ باندې هم اوریدلی سي او د دې ترڅنګ د مشال پر ویب سټ هم اوریدلی سي چې پته ده www.mashalradio.com MASHALRADIO بیٹکی سی او ایم په دې باندې تاسو سلر زګنټې د مشال ریډیو خبرونه اوریدئ سي روغ جوړ اوسئ مختمو رڼا او ځلا.